السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دم نن د شورو ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلي ضلعو، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. پاول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وی له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره و. په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالفینو ترمنځ جګړه پیل شوې ده او د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره و. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې په ترڅ کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه وزي او یا به جګړه تیزوي، خو ده د خپلې اوسنۍ پریکړې ذمواري ومنله. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه او دا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نور هیوادونو د بیرته رغولو لپاره ستر فوزي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناسرګند مشن کې د دوی نور کم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه و. راپورونه وایي د پنجشیر په درې خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوې وه او لا هم دوام لري. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دواړو خواو ته د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. له دې سره د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسون مشر امیر خان متقی رسنیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وایي چې د پنجشیر په اړه خبرو پایله ورنه کړه. د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبیلا تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کمی مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړې شوي او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 101 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسېدو. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر په لومړۍ نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 3500 نه زیاتې پیښې ثبت شوي دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1,23,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 10,43,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایرکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړ. د اګست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل
چکم افسرانو لا تاسو 150% تنخواه سیوا کړی دا مونږ هم ولې نه درا کړی. مونږ هم سیول سرونټس یو، مونږ ملاو شو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زموږ چا آواز وا نه دو. مونږ بیا مجبور شو چې مونږ زنانا او نارینه رو وتو سړک ته خپل مطالبه ده پر.
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی له خوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. او د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د اګست پر 1 سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په کابل کې د طالبانو تر قبضې وروسته په هغه هیواد کې سلګونه خزینه ژورنالیستان په کور پاتې کېدو ته اړ شوي. آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي چې د 100 لږې ژورنالیستان لا هم په پلازمینه کابل کې په شخصي راډیو او تلویزیونونو کې په رسمي ډول کار کوي، خو د سازمان په خبره چې تیر کال د غشمیره 200 وه. د یاد سازمان عمومي منشي کریستوف ډیلویر ویلي چې خزینه ژورنالیستان باید زر تر زره د زورولو پرته کار پیل کړي، ځکه چې دا د دوی لومړنی حق دی. دا یې د معیشت لپاره لازمي ده او په رسنیو کې د دوی نشتون به د ټولو افغان میرمنو د غږ په خاموشه کولو اثر ولري. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واورې. طالبان وایي د حکومت جوړېدو په اړه بحثونه شوي او ضرب په افغانستان کې نوی حکومت اعلان شي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړي. معلومات ترکو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټ سفسرانو او ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافې لپاره احتجاج کړي. دا خیبر پتیرا کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته د خریړو د کرنې زیاتولو لپاره کروندګرو ته تربیت ورکړل شوی.
دلته موږ چې په هل کم کارلی دی ویسټر مشروم دی چې په مارکیټ کې ریټ تقریبا 400 روپیه کیلو دی. اتلون کې وخت کې موږ د ځون سنور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل.
د وی پروژې لاندې د پاکستان په 15 ضلعو کې خزو ته په ملکی سیاست کې د برخې اخستو ترڅنګ د ووټ چولو تربیت ورکول کیږي. د ووټ اهمیت په اړه یو مدني فعال وایي.
80% زنانه دا غواړي چې موږ لاړ شو موږ اوټ واچو.
د وګرځې د خپل علاقه کې د هغې خلکو این آی سی نه وه. 15 NIC دي لما نیوز جوړ کړل او تم دغه وي چې خپل اوټ په خپل استعمال کړي.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. طالب چارواکي وایي چې د حکومت تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماټیک او سیاسي تماسونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان نه ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
طالب چارواکی وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولې باړه باندې دون مرویل اسم سي کوم مشوري او بحثونه سره دوام درلود. هغه تکمیل سوي دي بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. مرتضی به د یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سي نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دای وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولې درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړي. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړي او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته سوي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 13 اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې افغانستان ووتل چې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی. بلخوا په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې تاسو په دې رپورت کې هم واوریدل. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي نو ځینې بیا وایي کېدی شي چې اوس په افغانستان کې مکمل امنیت پر ځای شي. نور تفصیل د اسرار المومن په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې یو خوا ځینی سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشحاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشحاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په یو 1 اگست مشال ډوټ وویل هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوري حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځنو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له ده سره ویره ده چې هسې نه په راتلونکي کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنګ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نشي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترخی وي.
یعنی ولسونه چې دي هغه جګړې نه غواړي، د هغې وجه د هغه چې هغې سره به امن هم راځي، هغې سره به ترقي هم راځي، هغې سره به د ولس ستونزې هم حل کېږي. نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. نو د پاکستان پارلیمان هم تاسو ته معلوم دی چې دوی څوره فیصلې په خپله کوي، په پارلیمان کې خو د فیصلې نه کېږي. یعنې د افغانستان په حواله باندې چې دا دوه فیصلې کېږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلیمان کې نه کېږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شک هم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړېږي. او د افغانستان پارلیمان خو د منډه لاړو
خو د مسلم لیگنونو یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په 1 اگست مشال ډوټ وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
په هر قسم حالاتو کې د افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راځي، نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچري په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلته د سکسمه ویني پریدل بند شي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگیا بیا وایي خو بدا وا چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامنځته کېدو مخکې امریکې د افغانستان ړنګېدلې جمهوري حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی خو دی وي. تنگی په 1 اگست مشال ډوټ وویل چې له کابل د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې امن رامنځته نشي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوخه جمهوري حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفاتی ہمیشہ داوی چې همسایه ملکونو سره برابرې په بنیاد تعلقات او په هر یو ملک کې د عوامو په مرزه او د عوامو په منشا باندې د حکومت چراشي، نو دا به د هغه ملک سټیبلیټی وي او د هغه ملک سټیبلیټی چې د همسایه ملک سټیبلیټی سره کنیکټ وي.
خو د پاکستان حکومتي ګوند تریک انصاف یو مخکخه اقبال پردی وایي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله دي، د په خبره ځکه چې له دې سره هلته جنگ ختم شو. نوموړي په 1 اگست مشال ډوټ وویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت به پر پاکستان مثبت اغیز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. اپریدی وایي په کابل کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان نه یوازې اړیکې خېوي بلکې مرسته ورسره هم کوي.
ان شاء الله ولزيد افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطیږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ چې کوم دی اضافه کیږي او موږ ان شاء الله د ودانې چې کوم عمل دی او ریهبیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې به یو کردار ادا کوو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتونه چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اگست په 1 افغانستان وتل. امریکا داسې وخت افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اگست پر 15 یې کابل نیولې، دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د دې هیواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه تفصیل تاسو په دغو دوو رپورټونو کې واوریدلو. په پېښور کې د سیاسي هلو ځلو په اړه تفصیل لرو. نن په پېښور کې په یو غونډه کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ په نوم د یو نوي ګوند د جوړېدو اعلان شوی. دا اعلان له وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ چې د پښتون تحفظ موومېنټ یو مرکزي مشر هم دی نن په یو خبري غونډه کې وکړو. تفصیل پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي چې په همدغه خبري غونډه کې موجود دی او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي ورته وایو. جی جی خالد خان صاحب، تاسو سره تفصیل لړې د پارٹی.
یو وضاحت دوکم چې په دغه خبری غونډه کې چې د نوی ګوند ملي جمهوری غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ پاکله محسن داوړ لږ شېبه وړاندې کوم خبری غونډه وکړه، په هغه کې زموږ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ناستې او دغه غونډه لږ شېبه وړاندې پای ته ورسېده. نو زیات تفصیل خو باغه ورکوي، خو ما هم چې کوم معلومات راغون که ما دغه غونډه واورېده په لایو شکل کې هم دی خپل پاڼه ورکړې وه. نو په یوه کلب زه دا وایم چې په دې کوم نوی پارټۍ چې یا نوی سیاسي ګوند چې محسن داوړ اعلان کنن په دې نوم چې دی ملي جمهوري غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، د دې لپاره یو ارګنایزنګ کمیټې جوړه شوه. د ارګنایزنګ کمیټې مشر چې دی هغه څنګه چې تاسو خبرو کا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د دې ارګنایزنګ کمیټې ارګنایزر دی، لکه دغه مشر دی، او د سره مزمل شاه ستر سیکرټر بوي، جمیلا ګیلانی چې د عوامي نېشنل پارټۍ مخکې د قومي اسمبلی غړي وه دغه پریس سیکرټری ده، او بیا پنځه غړي داسې دي چې عبدالله ننګیال، اعجاز اسلم، ابراهیم خان، انور سلیمان خیل، طارق وزیر د دغه ارګنایزنګ کمیټې غړي دي. د دې دا دعوا چې کوم د ارګنایزنګ کمیټې جوړ شو نو دی به بیا وروستو تنظیمي امور لکه کوم د نوی ګوند چې دی اعلان کو د دې لپاره به دی ټاکنې کوي، او بیا به په باقاعده توګه لکه څنګه چې د یو سیاسي ګوند مشران وي او بیا د هغې تینک ټینک وي نو هغه به وروستو بیا اعلان کوي. خو فلحال به دغه پارټي دوی چلی د دغه نوی ګوند بیرغ چې دی هغه سور او تور په رنګ باندې په دوه رنګه دغه د دوی بیرغ دی، او بیا د دوی خپل یو منشور به هم وي، آئین به هم وي. محسن داوړ چې په کومې خبرو کې د خپل د دغه نوی سیاسي ګوند نو هغه دا وویل چې د دې مقصد چې دی هغه د پښتنو او بیا په قبایلي ضلعو کې او بیا په خصوصي هغه سیمو کې چې کوم محرومیان دي، کوم لکه ضرورتونه وي، او هغه به دی را برسېره کوي. خو بیا دی دا هم وویل چې دی ضرورت دا پېښ کړو چې کوم په پاکستان کې سیاسی ګوندونه دي نو هغه یا خو ځینې خاندانونو قبضه کړي دي یا په هغې کې جمهوري عمل نشته، لکه بس چې څوک مخې ته څوک پکې راغلي دي نو د هغې نه وروستو یا خو د هغې خپل خپلوان پکې راغلي دي، یو د په خبره یو وراثت شان چې دوی ته ملاویږي. نو د دې دغه نوی سیاسي ګوند چې دی یا غورځنګ چې دی دې کې به دا نه دا به یو پوره یو جمهوري پارټي وي، او د دې لوی دغه چې لکه دوی به ځوان نانو باندې توجه ورکړي. د دې د پاتې د سیاسي ګوند چې به زیات تر فوکس سی به هغه په قبایلي ځوانانو، پښتنو په ځوانانو، د پښتنو په خوره چې کوم ستونزې دي هغه به ډیرو چتوي، خو په جمهوري طریقه سره به ډیرو چتوي. دا به وایم چې په دغه ارګنایزنګ کمیټه کې چې کوم کسان دي یا په دغه ګوند کې چې کوم دغه شوي دي خلک راغلي دي، یا خو یا د پښتون تحفظ موومېنټ سره تړلې کسانو یا د عوامي نېشنل پارټۍ پخوانی غړي ولکه بدل کې افراسیاب خټک. جی جی تاسو پښتنه
بالکل هم دغه تاسو ما کولو چې دغه ارګنایزنګ کمیټې چې تاسو یاد کړه او دې کې تاسو چې زیاتره غړي چې د پښتون تحفظ موومېنټ هم شامل دي، منظور پښتین چې د پښتون تحفظ موومېنټ مشر دی، آیا په دغه موقع موجود وو کنه؟ دا هیڅ خبره خو نه دی مخې ته راغله.
هغه خو په دغه مکان نه موجود بلکې داغه بیان راغلی دی. هغه دا ویلی دی نه وړاندې چې محسن داور یا نور ملګری چې دي نو د دې ډېر زیات قربانیان دي د غورځنګ لپاره د پښتون تحفظ غورځنګ لپاره. خو هغه دا خبره واضح کړې وه چې کوم کس سیاسي پارټۍ ته لاړو یا سیاسي پارټۍ مشر وي هغه به بیا د پښتون تحفظ غورځنګ چې کوم ارګنایزنګ کوم مشران دي یا کوم چې عہدیداران دي هغه کې به هغه عہده نشي لرلی. لکه دغه واضح مقصد دا و چې محسن داول چې دي هغه به د غورځنګ دغه خو کیدی شي هغه ځکه چې هغه په وینا د پدی په غورځنګ کې هیڅ داسې بندیز نشته چې د سیاسي ګوندونو غړي دي پکې نه شاملېږي. خو هغه به بیا یو خاص عہده یو خاص مقام هغه ته نوی حاصل نو دغه مقام به محسن داول چې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی دی او د دې نه مخکې د پښتون تحفظ مومنت یا هغه کې ډېر مخکې و لکه د علي وزیر او منظور پښتین او محسن داول دا مخکې نو هغه دغه یو بیان راغلی دی. او بیا محسن داول نه هم دغه پوښتنه وشوه چې دا به ستاسو دا نوی سیاسي ګوند دا به په پی ټی ایم باندې څومره اغیز ولري نو هغه دغه وضاحت وکړو چې د دې دا نوی ګوند چې دی دا د هیچا په خلاف نه دی جوړ شوی نه د پی ټی ایم په خلاف جوړ شوی دی بلکې د دې به دا یو ډیموکراټیک لاره ده. لکه دا به وایم چې پی ټی ایم یا منظور پښتون چې دی هغه د پارلماني سیاست په سپورت کې نه دی د هغې په فیور کې نه دی. نو دوی چې کوم ګوند جوړ کړو نو دوی به وایي چې موږ په ټاکنو کې هم برخه اخلو او هر قسمه جمهوري کوم لار چې ده هغه به دوی اختیاروي.
صحیح. خالد خان صاحب ډېره مننه تاسو تفصیلي معلومات راکړئ. یو لنډ ټکو کې کو راته وایا آیا محسن داور داسې څه ذکر وکړو چې د دوی دا نوی ګوند چې کوم جوړ شوی دی او بیا پی ټی پی ڈی ایم چې کوم دی پښتون تحفظ موومنټ چې دی پی ٹی ایم او بخې د دوی په غوښتنو کې څه قدرې مشترک شته؟
نو مشترک خو پکې دا وی چې دوی هم دا وویل چې د دوی به زیاتر کوم ځوانان چې دي که د قبایلي ضلعو دي که د پښتونخوا یا د نورو سیمو نو دوی به خپل هغه ځوانان را برسېره کوي. بل دوی دا دغه وکړو چې امن به غواړي د پښتنو په خاوره باندې یا پښتنو خاوره باندې څومره ستونزو سره مخ دي. لکه د پی ټی ایم هم دغه دی چې کوم په قبایلي ضلعو کې یا په خاص کر په هغه ځینو کې چې کوم ځای کې یا عملیات شوی دي نو هغه هم دغه چې د میسنګ پرسن یا له درک خلکو لپاره یا د فوزي چک پوسټونو او د داسې لینډ ماینز یا نو دوی هم دغه ایجنډا ده چې دغه خلاف په کار کوي او بیا په افغانستان کې او په پاکستان کې د امن غواړي د توپک په ضد دی یو بدل کوي چې لکه کم امن راشي نو هغه به د قلم او د کتاب په ذریعه راځي او په پښتنو کې به پوهه راکوي. نو دغه مشترکه خبرې دي خو ډېر معلومات به بیا زموږ همکار غلام غوث په دې تفصیلي رپورټ درکوي هغه به بیا
سمه ده. ډېره مننه چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو بل رپورټ تاسو ته درو. د اګست په 1 د خیبر پښتونخوا د مختلفو ډایریکټریټ سره منسلکو سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبې د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړي. دوی له حکومت د سیکرټریټ افسرانو پر رنګ په تنخواه کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دې د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14 نه را روانه ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د پرلتوالو په غږ پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکوونکي د گریډ 12 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټرافیک په مخ تړلې دي. د سمینا غنی په نوم یو احتجاج کوونکی د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم 1.5% زیاتې کړي.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اټیچ ډپارټمنټ ټول ډایریکټریټ والا افسران دلته راجمع شوي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده، اغیلم ولی سیوا کړې ده او مونږم ولی نه درا کړې. مونږ هم سول سروینټس یو، مونږ هم د دې حکومت حصہ یو، مونږ ملاو شو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زموږ چا آواز و نه دو، مونږ بیا مجبور شو چې مونږ زنانا او نارینه روتو سړک ته خپل مطالبې لپاره. مونږ سره د 17 گریډ والا تر 20 گریډ پورې افسران دلته په سړک ولاړ دي.
د دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اټیک ډپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغه ته صرف او صرف 20% لون ورکړی شوی دی او باقي پاتې محکمو ته کاغه سیکرټریټ ته کاغه انجینیئرز دي که پلاننګ افیسرز دي او کو پی ایم ایس افیسر دي هغه ته 150% ورکړی شوی دی. زمونږه چې کوم دي دا افسران دي، دا د فیلډ افسران دي، دا په ډایریکټریټ کې کار کوي، په ډسټرکټ کې کوي، ډویژن کې کوي او دوی د خپل فیلډ سپیشلیست دي. چې کوم دا ټیکنیکل خلک دي دا اګنور دي.
د اگست په 1 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سند حکومت فیصله کړې چې سپتمبر لا شپږم نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین ځانګړي کمپین پیلوي. له 2.5 زره څخه ډېر ټیمونه به په دې کمپین کې برخه اخلي. نیاز علي اورو.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 1.5 د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، مونږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نورې بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور او پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي. دی وایي چې مونږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او خوندو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړی مرحله کې بالا نه هم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پوري شاوخوا 14 لک ماشومانو ته د سپتمبر لا شپږمې څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2.5 زره ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا
نلرو.
سن کی تعلیمی اداری چې په 1.5 جولای تړلې شوی وي، د اگست په 1.5 بیا بیرته پرانستی دي او سن حکومت د ټولو تعلیمی ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سن د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمی ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادی یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر سناګل د اگست په 1.5 مشالې ډوته ویل چې د سپتمبر لا شپږمې څخه پیل کېدونکې دا کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار دا چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو به تورې مونږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له پکار دا چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي. ولې چې مونږ هاسپټلز کې ګورو چې کم مریضان د کورونا راځي، نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دی لګولي او د کورونا چې چا ویکسین لگولی دی نو هغه ته هم دا کورونا کېدلی شي، خو هغه دومره خطرناک نه وي، هغه ته د اکسیجن ضرورت نه وي او نور څه کمپلیکیشنز ورته هم نشي کېدای.
د سن سره د هیواد په نورو صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسینو ستنې لګول روان دي او د نېشنل اپریشن اینڈ کمانډ سنټر یا NCOC د اگست په 1.5 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر وسه په هیواد کې 1.1 کروڑ یو اویا زره 1,58 کسانو ته د واکسینو 2 ستنې لګولې شوې او 4,44 لک 1,15,58 کسانو د واکسینو لومړی ستن لګولې ده.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مانسیګر 15:30 بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه به له احمد الله نواورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونه په ترڅ کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي. خو د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. نوموړی وایي د افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه. راپورونه وایي د پنشیر د درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري، خو تر اوسه دواړو خواو ته د احتمالي مرګ جوړ په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. بلخ طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغي 101 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسېدو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړ. د اګست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 19 گریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د دې صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. د بیپولی خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د اګست پر 1 سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په کابل د طالبانو تر قبضې وروسته په هغه هیواد کې سلګونه خزینه ژورنالیستان په کور پاتې کېدو ته اړ شوي. آر ایس ایف په راپور کې ویلي چې سلو لګي ژورنالیستان لا هم په پلازمینه کابل کې په شخصي رادیو او تلویزیونونو کې په رسمي ډول کار کوي. د سازمان په خبره چې تیر کال د غشمیره 200 وه.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه ضلع کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 2000 څخه زیات شوی دی. چارواکو ویلي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ساينسي طریقې استعمالوي او باید خلک هم احتیاطي تدابیر عملي کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت د اوبو نالې صفا کړي، خلکو ته د مچر دانې ورکړي او په سیمه کې د ماشو سپریګانې وکړي. تفصیل د فرهاد چنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع یو شمیر کلیو کې د ډینګي ناروغي خوره شوې او په لزګونه کسان ترې متاثر شوې. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او په دوامداره توګه ورسره د انسان تبه وي. د لنډ کوتل یو فعال هجرت علي پردی مشال ریډیو ته وایي اوس ډینګي ناروغي هلته وبای صورت خپل کړای.
ډینګي حکومت د یو وبای شکل اختیار کړی او په لنډ کوتل تحصیل کې په هر خیل کې خلک چې دا ته متاثر شوي دي. خو دا ډینګي حکومت داسې سیریس نه دی اخیستی. دغه لپاره په کور چې دوه باقاعده تور باندې په هر خیر کې میډیکل کیمپونه ولګي، ماسکیټو نیټ چکم دی دا تقسیم کی او ورسره چکم دی په خلکو کې اویرنس سیشن وکي، جمعتونه دغه لپاره استعمال کی، سکولونه دغه لپاره استعمال کی چې ډینګي چکم دا روکتام دی دا ممکن وګرځل شي. دا یو دا واجه هم چې خلک دغه بیماری نه خبره دي. دته چونکی داسې غټ شکل نو اختیار کړی چې وس لکه کوم دی چې د زرو نه زیات خلک چکم دی دغه مارس کې اختای. د دغه لپاره په کور د چې د خلک ته خبر کی چې د میاشې د کوم ځکه پیدا کیږي، د دغه پالنه سرنګي شي بیا خلک سرنګي چی یا دغه لپاره احتیاطي تدابیر څه په کور دی نه غونه په یو لوی توګه باندې خلک کوم دی وسم نه خبره.
د لنډ کوتل ځنی نور کسان هم را سره د ډنګي په حق له د خپل کلیو وسنۍ حالت شریک کړ.
ز لنډ کوتل نه سرتاج خان شینواری خبرې کړم او ډنګي په لنډ کوتل کې شته دی دی پارا باقاعدہ پکار دی چخپل ٹیمونه رو لگی او دلتا ڈینگی سپرائے وکا زکه چې دلتا د میاشو نه قسم قسم نوري بیماری م جوړگی چې هغه ملیریا چې کومه ډیر خلکو ملیریا شي نو برای مهربانی چې هغه وشي سپرائے وشي نو ډیر هغه بور سره راشي کنټرول بوشي.
اختر علی شینواری خبرې کما د لنډی کوتل نه حکومت له پکاري چې په علاقه کې ټیمونه را رولګي او په کومه علاقه کې چې ډینګ زیاته ده په هغه باندې خصوصي توجه وکا په کار ده چې څنګه د کورونا په وایرس ما په خلاف یا مهم کړه او هم دغه څه د اغنه ډیره زیاته ضروری ده چې ډینګ په خلاف باندې مهم وکا په هر علاقه کې د سپرای وکا ټیمونه راولي او داسې نور صحیح اقدامات وکا.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر محمد ایوب وای دوی د ډینګ ناروغي د مخنیوي لپاره ټول ساينسي طریقې عملی کړي چې په کومو ځایونو کې دا ناروغي زیاته ده هلته ولاړې اوبه ضایع کوي او د ماشو ضد سپری هم کوي خو په کار ده چاته هم تبه وي چې لنډ کوتل مرکزی روغتون ته ورشي
او بل چې چاله تبه وي په کار دی چې لنډ کوتل هسپتال یا جمرود هسپتال خو لنډ کوتل وي ته ډیر نږدې په کار دی چې هغه ته ورسوي. په تدبیرو کې دا دي چې د ټولو نه اول چیرته اوبه جمعوي هغه په کار دی چې واړولی شي کلوزوی کې واړولی شي د میر چې چیرته لګي اغل ته واړولی شي که هغه ډیګي وي که هغه چټي وي که هغه کولر وي که هغه کولر پکی وي که هغه ترموس وي که هغه جگ وي که هغه ګیلاس وي پولی اوبه واړولی شي او تازه چولی شي. بیا د غو باندې سرونه داسې بندېدل په کار دي چې هغه بالکل یو میاسی نشي ورنوتی نو اوبه به بچ وي. هغې نه سوا بهر چې کومې د غسلخانو اوبه وچیري بقاعده لمبېدو اوبه وچیري هغو ډنډونه جوړېږي چې کومې ولاړې اوبه وي نو دا پکې دا میاسي پکې چې کوم دي انډې اچوي هغو انډونه خپل نسل جاتولی شي. په هر کور کې نیټونه تقسیم کړي یو څلور پنځه میاشتې مخکې په کار دی چې په څملاستو کې هغه نیټونه استعمال کړي هغه جامې واغوندي چې کومو کې لستوني پوره وي ماسپلم پکې ویشلی دي په کار دی چې ماسپل ولګي. نور د کورونو په کنجونو کې په کار دی چې د کوبر سپری دي په یو نیم سل دوه نیم سوا باندې سپری ده چې دا خرچه لګه د خلک هم وکړي. یو حکومت خو نه دی چې هغه بس لګي او هر ځای له خو نشي رسېدی.
د خیبر د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې د ډینګ خوښه 800 کیسونه رپورټ شوی او دا ځل یوازې په سرکاري روغتونونو کې د رجستر شو مثبتو کیسونو شمیره 2009 پورته شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روسي رپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا دیر شو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 په راپدې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل رپورت تیار کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اګست په 1 لاغرستو مشال ویډیو ته وکړه چې د اګست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویلي شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړي خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن څه ناروغي ده علامات یې څه دي؟ په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته ویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یې سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړوي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنت وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپرټینشن وي. په دې کې چې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پوڼکي وایو چې داسې فلیشز ورته کیږي چاته داسې رڼاګانې په یو وار شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کیږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دکه چې کومې دا علامات دي.
د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورت کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپرټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سې تر ټولو زیات د هایپرټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورت شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسېږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپرټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په لوچ دې مونږه هر ځای کې پرې خې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړې. احتیاط کې غونډو کې دا چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي پای کې دا چې غونډو کې اول خو مالګ چې کومه دا مالګ د سړې په هر یو شي کې د پروټه کې دا د پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ دې کې چې سړې بده نه روټه نه خوري چاغه پوره مره پوره ځان ډکی بل په خوراک کې د غوښې ور ویډیو د دینه الکه کله کله سړې خوري شو خو د دې په مقابله کې د سبزی ډیره خوري په کار داده چې سړې د یو نارمل ایکسرسایز روټین جوړ کی. دینه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان وال سټیج دی او هغه دوايان بیا د سیو چې خلک په خپل مرزه باندې کله پری دي کله اخري نو دام نوي په کار دغه انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډیر زیات شوی هغه د وجه په فالج
د مومند اوسیدون کی دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو خو دې ته د هایپرټینشن علامات معلوم نو نو داغه پر ځای ډیر موده د معده علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لایبریری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورت کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپرټینشن شمیرې سده پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې سده پاسه 40% ثبت شوې وي. نیشنل لایبریری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، وربسې، په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورت شوې وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپرټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشټوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټینسیو، جینوینلی هایپرټینسیو. اوس په دې کې زمونږ 50% پیشنټ چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سوات کې د عامې روغتیا پوهه او د لکمان انټرنیشنل اسپیتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال را په دیخوا د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړ کې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
د 2019 پورې په خیبر پختونخوا کې موږ ته کیټګرایزیشن لیبل کې اتلې پسې چې د مریضانو انجیوګرافیز کې ګسټنټ ورته لګي. نو د 2010 نمخ کې په خیبر پختونخوا کې دا صرف 2 اوس د 2021 سیدې نو په دې کې په 18 هاسپټلز کې کیټلیپ چې کوم دی هغه لګولې شي وي او ورستورز د دې په ډیماند کې چې کوم دی هغه اضافه راځي. موږ به اور وی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې د چا عمر د شپېتو کارو نه په بری یاد او یو کارو نه په بری هغه ته کیږي. اوس تاسو یقین وکړئ چې په 30s کې الکان نازي او جنګي راځي هغه ته هارت اٹیک وشي موږ ته پی سی آی کو یو کس پکې راځي چې هغه د 20 کالو
دا چې حکومت په خبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره څه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په ار سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جذبه په نوم د یو پروجیکټ لاندې د پاکستان 25 ضلعو کې زنانو ته تربیت ورکول کیږي چې دوی په مقامی او ملکی سیاست کې برخه واخلي او ووټ ورکړي. د ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان او عورت فاونډیشن په شریکه دغه پروجیکټ په 400 پریس کلب کې زنانو ته هم تربیت ورکړو. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگسی اورو.
ساوت ایشیا پارٹنرشپ پاکستان او عورت فاؤنڈیشن لخوا زنانو ته ویل کیږي دوی باید شناختی کارډونه جوړ کړي چې په ټاکنو کې هم رائے ورکړي او تر دې چې دوی باید په ملکی سیاست کې هم برخه واخلي. د جذبه په نوم دغه پروژه دلاندې د اگست په 28 په 400 کې ګڼ شمیر زنانه ورغلي وي او د یادو سازمانونو لخوا ورته یو ورځنی تربیت هم ورکړي شو. د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د اکتوبر په 3 2020 کې د جاری شوی خبر د معلوماتو سره سم پاکستان کې هغه مهال د رجسٹر ووټرانو شمیره 1.5 کروڑ و 50 لک 8,40,000 3,550 وه، خو په دې کې د زنانو شمیر 5,14,00,000 او 6,50,000 ولې د نارینه شمیر د دغه نه 1,40,00,000 زیات وو. تجزبه په نوم دغه پروژه کوشش روان کړي چې د نارینه او د زنانو د ووټونو رجستریشن یو برابر کړي. تجمینه په لیبر ایجوکیشن فاونډیشن کې کار کوي، هغه هم په دې تربیت کې شامل و.
یو زنانه سیاست ترا تک غواړم چې نظر سیاست ترا شم، خو ال تک کې خاوند دی رضا شنو پلا رضا نه کې پلا رضا شنو خاندان خلک رضا نه نو سو کوئی غم حاضر سره پری دو سو کوئی دا خو بس آزاد د او دا دغه دغه وجه سیاست ته زنانه کې شوق لریم نو دغه پیغور د وجه خو سیاست ترا نه غواړي. مخکې خدا سره ډیره کمې وکنه چې خو بس خدای ربي خو بس مونږ اٹھنا چې یا سکو اوس ډیره زنانه 80% زنانه دا غواړي چې مونږ لاړ شو مونږ اوټ واچو.
دا غریزه ریسپانډ ټریبیون د سک کال د جولای د دویمه خبر تر مخه پاکستان کې د داسې نارینه او زنانو شره چې عمرونه د 30 کالو زیات او شناختی کارډونه بیا هم نه دي جوړ کړي 0% ده. په دې کې 20% نارینه او 20% زنانه شامل دي. د خبر تر مخه د نورو ټولو صوبو پرتله خیبر پختونخوا صوبه کې له ټولو زیات زنانه د شناختی کارډونه محروم دي. او د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ویبپاڼې تر مخه په 2013 کې چې کوم عام انتخابات شوي په ټول ملک کې یوازې د خیبر پختونخوا یو انتخابي حلقه پی کې درويشتم شنګله داسې و چې هغه ته د 100% نه هم کم زنانه خپل ووټونه چولی او په دا حلقه د قانون د لاندې یو ور بیا انتخابات شوي. فرهدی به یو سماجی کارکونکی ده، سیاست کې هم برخه اخلي او غواړي د زنانو د حقونو لپاره کار وکړي. په دغه تربیت کې شامل و او مشهد ریډیو ته د زنانو د شناختی کارډونو په حواله وویل.
سر زوس دا اوس کیږي یو 15 دن به کیږي چې زه وګرځیدم خپل علاقه کې د اغي خلکو ان آی سی نه و 15 NIC دی لمه نیوز جوړ کړل جی شناختی کارډونه مې ول جوړ کړل او باقاعده مې تم دغه وی چې خپل اوټ په خپل استعمال کې دا اوټ دا سیس دی کنه چې دا ته یو سړی مطابق د خپل خواهد د پاره چیرې دی سبا زماره پاره سو کی نو اوټ په خپل مرزه باندې واچا.
د ټرایبیون اخبار د ستمبر دی 2013 د خبر تر مخه په 13 ټاکنو کې د رجستر زنانو نیم نه هم کم شمیر کې زنانو خپل ووټونه چولی. د ډان اورس پاره ستمبر د اومینیټي د کال 2013 د خبر تر مخه په دغه کال کې په عامو ټاکنو کې چې د جولای په 25مه شبو د قومي سیملي د پاره د زنانو کاندیدانو شمیر پکې 103 ولې یوازې 8 زنانو پکې بریا موندلې او نورې ناکامه شوې. د جذبه پروژه دلاندې دغه زنانو ته ویل کیږي باید زنانه واسوي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره دوی زنانه کاندیدانې وټاکي. ظاهر الله د جذبه پروژه یو مشر دی او مشال ریډیو ته وای
د شناختی کارت د جوړولو هغه کې د اوټ تا جوړولو په سیاست کې درتلو ډیر داسې د زنانو باندې چې کوم نن سره تشدد حواله سره هم سناسې صورت کې هغه ته مونږه آگاهي ورکو سونه زنانو ته دا مونږه ورسېدو او هغه ته چې کوم دین مونږه د شعور ورکو چې یې په سیاست کې زمونږه پوره پوره حصہ ده.
بلخو د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا بیا وینا شوه خلک باید خپل شناختی کارت نمبر په خپل موبایل پیغام کې ولیکي او 8300 نمبر ته ولیږي. دوی ته معلومه شي چې ووټ رجستر دی او کنه او دغه که نارینه وي او که زنانه په کومه انتخابي حلقه کې خپل رای هم کارولی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوا
په 1:30 بجا
د مشال ترانه لاندې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 4:00 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر کې د زراعت ادارې ویلي چې دوی په لرې پرته سیمه تیرا کې د قانوني فصلونو کرلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د اداروای په دې وروستیو کې هلته د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته د مشروم یا خریړو د کرلو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
د خیبر زراعت محکمه وایي چې دوی په لرې پرته تیرا دره کې امدادي ادارو په مرسته د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونه کرلو پروژې پیل کړي. دوی وایي په دې وروستو کې خواوشا څلوېښتو کروندګرو ته د مشروم یا خریړي د پیداوار تربیت ورکړی او ځینې خلکو پرې تجربه هم کړې او ډېر ښه پیداوار یې ترې اخیستی او د تیرا هوا د مشروم د پیداوار لپاره ډېره مناسبه ده. د تیرا د مشروم کلب په نوم ډلې سیلز مینیجر یا د پلور مدیر احسان الله مشال ریډیو ته وایي:
دلته موږ چې په الحال کم کارلې د ویسټر مشروم دي چې په مارکیټ کې ریټ تقریبا 400 روپیه کیلو دی. دلته موږ په لوکل بیس باندې خرڅو په 500 روپیه سیر. دلته پوخ سیر چلیږي او چې کوم مارکیټ دی هغه موږ سپره ده. د دغه وجه نه دی وخت کې چې دلته موږ څلور فارمونه کرل دي چې په 200 بیگ باندې مشتمل دي. د دغه وجه نه دلته کم په لوکل بیس باندې ډیمانډ چې دی موږ اوس په الحال هغه یې نه شو پوره کولای. نو انشاءالله پر تلونکي وخت کې موږ د ځون څخه نور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل. پاکستان سینس فاؤنڈیشن دے طرف ہم آگا ٹرین کر لے جون سا. نو دا چی زیاد چی پروڈکشن زیاد چی انشاءاللہ دا غاب بی بیمونگ مخی مارکیٹ لاؤ بسو.
دے تیرا مشروم کلب چیئرمین فضل ربی وائی دوی دروان کال پا جانورائی کی دے مشروم دے پیداوار تجربہ وکڑا او پا مئی میاشت کی یہ خواہ نتیجہ ورکڑا.
نو مونگ دا سی لگا دو چکم سپام و ام دے نیفا نروڑا لو نیشنل انسٹیٹوٹ فار اگریکلچر ترنوب نا ام پا کلی کیو کارنو اگو ریزل دیر خر اغلا لو دے اغای نا بعد دلتا چی کم متعلقہ وینگ وانو اغولا مونگ دا پروپوزل ویر مخ کے کرلو چی دا شاید دلتا کمیوب دا مشروم نو اغو بیا پائلٹ پروجیکٹ کرلن اسد محمود پا نگرانے کے وشولو چی ٹیکنیکل سپورٹم دے نیفا ترنو فارم نارو خستلو.
کرامت اللہ پردی ہم پتیرا کی دا مشروم یو فارم خلاص کرلو دے وائی
مغلا هو پاوال کې ډېر مشکلات وو خو اوس لګ لګ په کمې دودي په دا کې موږ سره 40 پیر کاسون په دا نږدې ورځو کې ملګری شو. لاغوم د فارمونو متعلق موږ پروجیکټ باندې ورته کور وکړلو چالم ور وخالو هغه بهم په کور شروع کی چونکه دلته د میدان اب هوا ډېره سازګاره د مشروم د پوره. نو په دغه ځای کې د مشروم پیداوار ډېر ښکلی دی. کمزورتی دی معاشی حالات خلکو کمزور وي د دغ شینه چې فایده او ګټه وي چې تولی شي بالکل موږ مطمئن یو.
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې مشروم په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او دا نه یوازې په پاکستان بلکې په بهرنیو ملکونو کې هم خلک ډېر خوښوي. د خیبر ضلع کروندګر وایي په کار د حکومتي او غیر حکومتي ادارې دوی سره مرسته وکړي او قومي او نړیوال مارکیټ ته د دوی رسایي پیدا کړي چې خپل مشروم پکې خرڅ کړي. نو دا با یو ګټور فصل وګرځي او د خلکو روزګار به ورسره روان شي او هلته به د بنګو اپیومو او نورو غیر قانوني فصلونو کرلو نه خلک په شا شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ ورزو. د افغانستان خوسته او فعالانو او رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې لخپل هیواد د نوزي. دوی اول د هیواد آبادی او د خلکو سوکالي د ځوانانو استعدادونو او کارونو ته ضرورت لري. ویناوالو له طالبانو هم غوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کاري فرصتونه برابر کړي. نور تفصیل لسیمنه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوسته یوزوانان او فعالان یاد سرګندونی دی اگست دی او درشمې نو وخت خپل خاور خپل اختیار تر سر لیکلاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیلو ارزو لري چې افغانستان پر مخ تللی وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد د پرمختګ لپاره مصرف کړو. که سالمه اداره او مدیریت را منته شو باور وکړه چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استازی مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هرې بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړئ.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو د هغې خېټه باید مړی، د هغوی روزګار باید موجود وي. هغې ته باید یو څه ته ورکړي چې تر څو هغوی په همدې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قرآن کې ذکر شوی دا عملي نشي، ملتونه ولسونه نورو ټولنو ته ځي چې په هغو ټولنو کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ویل د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړولو په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو، زما فکر دا دی، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ډک کړو. دغه ولس ته ضرورت دی، دغه سپین ږیرو ته ضرورت دی، دغه ځوانانو ته ضرورت دی، یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده. هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملا وي، که طالب وي، که ځوان وي، چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد. امریکا او ائتلاف له 1,200 زیات افغانان چې په وروستیو 20 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل، د دوی له کورنیو سره په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې اخري شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه به یو ځل بیا له احمد الله نوور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونه په ترڅ کې وویل چې د په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي. خو د خپلې وسنۍ پریکړې ذمہواري ومنله. نوموړی وایي د افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه. راپورونه وایي د پنشیر د درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري، خو تر اوسه دواړو خواو ته د احتمالي مرګ جوړلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 101 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15,900 ته ورسېدو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومت په تنخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبے اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خطر استول ورسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسیدو. د بیپولی خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د اګست پر 1 سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوخوا 3 وړاندې په کابل د طالبانو تر قبضې وروسته په هغه هیواد کې سلګونه خزینه ژورنالیستانې په کور پاتې کېدو ته اړ شوې. آر ایس ایف په راپور کې ویلي چې سلو لږې ژورنالیستان لا هم په پلازمینه کابل کې په شخصي رادیو او تلویزیونونو کې په رسمي ډول کار کوي، خو د سازمان په خبره چې تیر کال د غشمیره 200 وه.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، احمد الله او تکنیکی همکار ساکن میری د اجازه پړو. تاسو د ماخام د شپږ بجو نه په دې سره د ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ.